په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئ مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه 4 نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګېدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مې تر 8 نېټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,001 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,015 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې بل دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه په راپور سربیره دا به هم وورو چې د پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د دې هیواد پر روان سیاسي وضعیت اغیز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او تعقیب په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو، پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخو ډب شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول شو. پر ټولنیزو رسنیو غاڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یوه شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغوی عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیایي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان پلسګونو پلویان د خوډه پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان مشري کوي، ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو ږغ کړی دی چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټې ځینې املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړې شوې مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل شوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول شو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپلې واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی و او بس پنې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې شوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی و.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخو ډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته؟ تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ.
مننه نوري صاحب، همدا اوس چې تاسو دا ریپورت چلیده نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځنی خلکو سره رابطه وکم د واتساپ لارې یا د سکایپ لارې، نو هغه رابطه تر ډیره حد پورې نه کیدی. نو د دې دا په دا معنی ده چې حالات التا لګ ډیر خنه دي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتی او اغه د پاوز پر ضد باندې ناری لګولې، د حکومت پر ضد ناری لګولې. په مردان کې بیا د پوزیانو چاونې ته خلک ورغلي او التا د مجسمې را وغورځولې. دغه سی اوسوس یو تازه راپور دی چې په څه ځایونو کې چې کم د موټروې د ټول پلازی دي، نو په هغه کې هم ورونه لګېدلې دي. خو که څه هم په لاهور، اسلام آباد کې هم مظاهره شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات کم نقصان شوی دی هغه د پېښور پښتون پختونخوا یعنی د پختونخوا په خارونو پیښور او مردان کې مظاهره چانو ډیر نقصان کړی او تر دا وخت پورې مظاهره چان په خپل ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه دي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان له نیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي وو چې لار کوڅو تر اوزي او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې دغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند غبرګون ښکاره کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلی وو. د دوی دغه قوت یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کمه موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکېچن ښکاري دا به نور هم کړکېچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل ده، تاسو چې څنګه ووي. خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوځ دا هم تر ډېره حده پورې د داسې حالاتو لپاره مخیل چې څنګه تیاری نیولې دي. خو دا د اوس چې کوم مظاهرې شوې دي، نو دا د دې د کابو کولو دا چې دي دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې. نو هر کله که په دې کې پوځ راغی، نو بیا دا امکان لري چې تر سهاره پورې حالات کابو شي. خو تر څو پورې چې د پولیسو خبره ده، نو زه فکر کوم چې دا مظاهره همداسې رواني، نو د پولیسو لپاره به دا کابو کول ګرانوي. البته که پوز په دې کې را دننه شي چې پوز تر اوسه پورې نه دی راغلی په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه کېدای شي. خو تر څو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده، نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت ښه کیږي نه، بلکې پسې به نور خرابېږي.
که چیرې دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وځپل شي او تاوتریخوالی پکې زیات شي، مرګ ژوبله پکې ډېر رامنځته شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو، په کوټه کې یعنی بلوچستان کې دا اطلاعاتي چې څه کسان خو زخمیان شوي هم دي، او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا غي زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوي او نه مشال ریډیو کولی شي چې په هغه کې یو کس وژل شوی هم دی په ډزو کې، خو د هغه تصدیق تر اوسه پورې نه کیږي. دغه سي په پیښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوې دي، په هغه باندې د اوخ کې بيون کې ګیسونه او دی په کوټکونو وحل شوې دي. نو دا چې دا روان وي، او فکر کوم چې د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نشي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونی شي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غوندې د سهار له وو د ماښام تر او بجو کولی سي. موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤل بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوې د ادارې مسؤل ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وو.
دیروز پرون
په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شوي وو. د خبریالانو او د رسنیو د مسولینو د غوښتل کېدو موخه ښوونیزې خپرونې ویل شوي، خو کله چې خبریالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوي دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. په هغې اعلامیه کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوي دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 15 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یادونامه وبخښي نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار له بندیز وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر 15 پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه نارینه کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده. مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یونما راپور یې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې کوسیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبان حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محاکمې هم یادې کړې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی ډیری اوسیدونکو د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو دغه خراب کیفیت هم د موټر د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتنګ کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دای وای موږ غشتنه کوي چې غزنی ته د بې کیفیت تیلو دراوړلو مخونه ولسی.
انا خیر سي د تیل کیفیت خو خراب دی ولا تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږه چاو دیغه د تیل کیفیت خراب دی، هغه د ماشین او همداسه نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې زیان یې ټولنې خلکو او ټولو ته رسیږي.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بے کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان یې د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شیانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د شو او با کیفیت تیلو د رواردولو غوښتنه کوي، نو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي و چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په مخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغو یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیویي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلې دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډېر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
پینته وشت کلن میوان او ده هغه تلور وشت کلن میرمن رخصار وسیل نگ دیا وکار رهی سه ده چینل ما پنوم یوتیوب چینل جور کرده ده. پی یوتیوب کې د دوی ویډیوګانی د دوی د ورځنی کورنی ژوند ډیرې برخه خي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوخي ورګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم کې برنامه‌ای را داشته باشیم که بخاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب بلاکونه لرو. په سودا خستو کې زو خپل ورځنی ژوند په حق خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بنیم تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
د افغان جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 6000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلي چې په لومړیو شلو ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي.
رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بیندای ما د خارج از افغانستان زندگی میکنن از وطن.
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار بازار او د ژوند د انعناتو څخه خپرونې جوړوو. دا خپرونې هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. ان ډیری هغه ملګري چې دا خپرونې ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښۍ احساس کوي.
خاطرات خود میگن ابشار ابراز خوشي میکنن.
دا وای په یوټیوب کې د ویډیوي خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځانګړي ورځې لکه د زوکړې او واده کلیزې او نورې ځانګړي ورځې ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیو راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو. پخوال ته تګ هم سخته و، سپور په دې څوک نه پوهېدل چې په هلمند کې هلته د آسیا په سطحه ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزي چې افغانستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا 22 ولایتونو ته موږ سفر وکړ. سیمې موږ د کیمرې ښکار کړې، هلته بیخی تصور هم نه کو چې دا به افغانستان. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم. تر راته یو سپینګیری ویلی چې اوس به هم زموږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500,000 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواده لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې کې مې له یوې مېرمنې سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته وویل چې زما خپرونې ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې، ځکه ډېره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم، بیایم و افغانستان هموطنهای ما را از نزدیک ببینم که یک خاطرې بسیار خوب بود برای من.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړې توګه له افغانستانه بهر د افغان یوټیوبرانو له کورني پروګرامونو سره ډېره مینه لري. ریحان مسعودي چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خپرونو په کتلو سره د وطن لرېتوب کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې، چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمې جوړه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړ خیرت سلامت سي احمد زم د شکرداري د ولسوالین ورور په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن د انګورو باغونو دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سی د سی تور غونتی مرس کی. د دین خلق ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم آفت لګیدلې وو د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ. نو دا مرض د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپېڅدم کار نه کوي، یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سی متخصصین نسته سیمونته د سی لارخونو کې.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه می خیلی و ما د زادی رادیو زغه وازه دغه شتنه لرم چې د ازمو جواز پر مسلم ته چارو پر ورسی ته هلمن ولایت ته کې کې د ولسوالۍ شبکې دې زی په دې شبکې کار کوي د ازمو جواز پر مسلم دې ورسی چې ازمو د شبکو ستونزې حواله. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنه در رادیو رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته دمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.